شي دا مشال ویډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې د سر موضوع د ایران د خارجه چارو وزیر پاکستان ته په سفر دی او د غلط کې د قربه هواد او د ایران د وزیر خارجه د دواړو یو خبري غونډه شوې ده. د دینه پس ملاقاتونه شوې دي. په دې اړه باندې بدلته راپورونه وړاندې کوو او نیخ په نیغه بدلته حال مورو. د دې نه علاوه نور راپورونه هم شته. خو اول خبرونه د مشال خبرونو سرټکی. ایران او پاکستان یو بل ته د ورپېخو ګواښونو د ختمولو لپاره په همکارۍ سلا شوې دي. د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ نوښت تر عنوان لاندې کانفرنس په نن مازدیګر په کابل کې پیل شي. ایران څلورو کورد ایرانیانو ته د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور پانسي ورکړه. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان وایي د پاکستان سره د پولي دواړو خواو ته ترهګري ډلې شته چې نور هیوادونه ملاتړ کوي. خو دوی دواړو هیوادونو ته ګواښ دی او پر ضد به تهران او اسلام آباد په ګډه اقدامات کوي. امیر عبدالحیان دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جیلانی سره تر کتلو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړې. په دغه موقع رسنو ته وویل شو چې دواړه خواوې د امنیت ټینګولو او خپل منځي تعلقاتو ته د ودې ورکولو لپاره په یو شمېر اقداماتو سلا شوې دي. په دې اقداماتو کې د لوړې کچې د یو مشاورتي میکانیزم جوړول، د خپل منځي کشالو د حل لپاره د فوري رابطو په لړ کې د ایران په زاهدان کې او د پاکستان په تربت کې د دوو چارواکو ټاکل او په سرحد دواړو خواو ته د ځایي خلکو د روزګار لپاره بازارونه جوړول هم شامل دي. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه عبدالحیان به د پاکستان له ګران وزیر اعظم انور الحق کاکړ او د پوځ له مشر جنرال عاصم منیل سره پر امنیتي مسایلو وغږیږي. د سوات په مټه کې د غیرت په نوم یو هلک او جینۍ وژل شوې دي. د مټه تحصیل کالاکوټ پولیس ثانې مشر اس اچ او شریف الله خان نن سحر مشالې لوته وویل چې پرون ماسپخین د لاکو کار خوړ نومي کلی کې په کور دننه یوې ښځې خپل لور او یو هلک د غیرت په نوم وژلې دي. د پولیسو په وینا دغه ښځه د وسلې سره نیول شوې ده. پولیس زیاتوي چې دا د غیرت په نوم وژنه ده. د پولیسو په مدیت کې د قاتل پر ضد مقدمه درج شوې او پلټنې پیل شوې دي. پاکستان کې د غیرت په نوم وژنه قانوني جرم دی او پکې ککړو سانوتا د مرګ سزا کېدای شي. سواد کې وخت په وخت د غیرت په نوم وجنی کیږي. تحریک انصاف وایي په کراچۍ کې پولیسو 15 غړي نیولي او د دوی پر جلسې وخت کې به یونکي ګیس کارولی دی. د تحریک انصاف یو ځایي مشرې زهرا ندیم د جنورۍ په 28مه د پولیسو سره تر نښتو لږ وروسته مشالې ډیو ته وویل چې په قصدي ډول دوی کمپاین کولو ته نه پرېښودل کیږي.
پی ٹی آئی کو کیوں روکا جا رہا ہے؟
دا وای د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا انتخاباتي کمپاین روان دي. یوازې د پاکستان تحریک انصاف لار اولی نیول کیږي. موږ نن هم پر امنا لاریون کولو او لدې لپاره وړاندې نه اجازه هم حقستی و. خو بیا هم موږ کمپاین ته نه پرېږدي.
تو پھر کیوں اس کمپاین کو آپ لوگ روک رہے ہیں؟
خود کراچۍ پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د تحریک انصاف غړي ځکه ونیول چې هغوی کاڼي ورول او لس پولیسي زخمیان کړل. پولیسو داوا کړی چې دوی د امنیت لپاره ولاړ وو. خو تحریک انصاف په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی له ګوند سره تعصب روان دی او پولیسي غړي د انتخاباتو کمپاینی جلسې مخنیوي لپاره نیولي دي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اخترجان منګل وایي په سرګند ډول معلومیږي چې د فروری په 8مه کېدونکي انتخابات به شفاف نه وي. هغه پرون په کوټه کې یو جلسې ته وویل چې نگران حکومت او پوځي اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکوي چې په انتخاباتو کې د خپلې خوښې سیاستوال کامیابول به په نارامه بلوچستان کې د لږو ډیر پاتې جمهوریت مرګ او د نورو بلوسانو د ناراضه کولو سبب شي. د ټاکنو کمیشن او نگران حکومت په دې اړه تازه خبرګون نه دی ښودلی. خو په تېرو وختونو کې یې ژمنه کړې چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي او هیڅ ګوند یا سیاستوال سره به زیاتې نه کیږي. د ایران عدلیه وایي په دغه هیواد کې د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور نن څلور کورد ایرانیان پانسي کړل شول. د ایرانی عدلیه لخوا ویل شوي په محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا ازبار او پژمان فاتحي باندې تور و چې په اصفهان کې د ایران یو دفاعي مرکز ته د بم کې خودلو په منصوبه کې له اسرائیل سره مرسته کړې وه. دا څلور واړه کسان د 2022 کال په جولای میاشت کې نیول شوي وو او هم د دغه کال په سپتمبر کې ورته د مرګ سزا واورول شوه. د بشري حقونو ادارو په وار وار په ایران غږ کړی چې د خلکو پانسي کولو لړۍ دې بند کړي ځکه چې د مرګ له سزاګانو سره د مخامخو زیاترو کسانو پر ضد په سیاسي بنیادونو مقدمې جوړې کړل شوې دي. د اوکراین د هوایی دفاع اداره وایي نن یې د روس هغه اتر ډرون الوتکې غورځولي دي چې د هغه هیواد په څلورو سیمو کې د هدف په نښه کولو لپاره الوزول شوې وې. د یادې ادارې مشرتابه همداراز ویلي چې روس نن د اوکراین په خاوره د یو سکندر ام او دریو اس درې سوه میزایلونه برید هم کړی دی. په عین حال کې د روس د دیارو سلاول سیمې ګورنر میخایل بفریف هم ویلي د روس هوایي دفاعي نظام نن یو اوکراینی ډرون الوتکه غورځولې چې په یاد سیمه کې د تیلو پاکولو په یوه کارخانه د برید لپاره الودول شوې وه. د تیلو پاکولو دغه کارخانه له ماسکو شمال ختیځ ته 2.5 کیلومتره لرې ده. مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته وړاندې کول. که تر پایه را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د ایران د خارجه چارو وزیر امیر عبدالحیان دا مهال د پاکستان په دوره دی. آیا د ایران او پاکستان ترمنځ چې کوم کړکیچ رامنځته شوی دی د دوی به اعتبار بیا بحال شي؟ یو څېړونکی اعجاز خټک وایي
خو البته دا ده تعلقات ما خیال نه سو فیصد مکه سې نشي تېرې مخکې هم یو بل باندې به چې ډېره مینه نه وه خو کنټرول کې به تعلق خپله ورانه ساتله.
په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په پلویانو باندې پولیس لاټي چارج کړی. یو د پی ټی آی مشر وایي
ګڼ شمېر کارکنان چې په هغه کې زنانه او ماشومان هم وو هغه جوبل شوي دي او په ګڼ شمېرو کارکنانو باندې پولیسو اف آی آر هم کټ کړی دی.
په راتلونکو ټاکنو کې د کورمې د ولس څه غوښتنې دي؟
کله چې تا امن دے آلتا ترقی دے سہ امن نشتا دے علاقہ ویرانہ دے آلتا ترقی سارا چک سو چم نشی کولے.
په چمن دروازه باندې د یو سل وو ورځونه پرلت روان دي. د دغه احتجاجي پرلت دغل تکي په مزدورانو باندې څه اثر دي؟ یو مزدور وای
موږ په روزګار نشته دغه لغه ټوب چې مسار کوم بګه ته یم مختن بن بلاغه په چول شي نه پراوړي مزدور دي چې په زر مصرف کړي نه.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدو چې دا مهال د ایران د خارجه چارو وزیر امیر عبدالحیان د پاکستان په سفر دی په اسلام آباد کې دی. د دې مخکې یوې خبري غونډې ته وینا هم کړې وه. د هغې په اړه باندې به هم تفصیل درکو. خو دا مهال د موږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې دی. د هغه نه پوښتنه کوو چې امیر عبدالحیان په دغه هیواد کې چې کوم خبرې کېدې چې سیاسي او چې کوم پوځي مشرتابه ده لوړ پوړي مشرتابه ده د هغوی سره به ملاقاتونه کوي. طاهر خان کدارا ته وای چې آیا دغه ملاقاتونه شوی دي؟
ډیر مننه تاسو او سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته. نو د ملاقاتونه وزیر اعظم سره او د فوج مشر سره خو په پلان کې وو او په خپل باندې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلی وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به وزیر اعظم انور الحق کاکړ سره هم لیدل کې. خو تر دې وخت دغه ملاقاتونو په اړه باندې د حکومت لخوا او د فوج د اطلاعاتو څانګې لخوا تر اوسه پورې جزئیات تفصیلات بیانونه نه دي جاری شوي. هغې ته بلکې انتظار کې خو د ملاقاتونو چې کوم وخت وو هغه نن د مازیګر او د ماسپښین نه پس وو. دغې نه وړاندې بیا دلته په اسلام آباد کې نن سهار چې کله د ایران د خارجه وزیر راغلی وو د هغې وروسته بیا یو په یو ملاقات شوی د پاکستان نگران خارجه وزیر سره. وروسته بیا د وفودو په سطح باندې هم غونډه شوې وه او خبري ناسته ګډه شوې وه د دواړو غاړو د دواړو خارجه وزیرانو لخوا. او په هغه کې چې کومې فیصلې شوې وې دا غوي دوی تفصیل لږ ورکړی وو دواړو غاړو. او په هغه کې ټول نه مهمه فیصله دا وه چې کوم دا د ترهګرۍ په موضوع باندې د پاکستان او د ایران دغه لنجره پیدا شوې وه چې په 14 جنوري ایران حمله کړې وه بلوچستان کې په پنجګور کې او ویلو چې دی جشور دل په نامه باندې دا پناه کړل دا پاکستان جواب لو بهرال هغه د پاربوس دوی په تربت کې او دغه رنګ په زاهدان کې به رابطه افسران ټاکل کیږي او هغه په دې موضوعاتو باندې یو بل سره په
طاهر خان تاسو څه ګڼئ؟ یو خو دا چې تازه کم کړکیچ شوی او د یو بل په هیوادونو کې دننه بریدونه شوي وو او د هغې نه پس بیا یو ډېر فشار رامنځته شوی د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې، ستاسو څه ګڼئ چې د امیر عبدالحیان دا دوره او بیا دا ملاقات د دې نه پس څنګه چې تاسو وایئ چې د پوځ مشر او وزیر اعظم نگران وزیر اعظم سره ملاقات هم دی، نو دا به یو نمایشي ملاقات نه یې کا؟ تاسو ګڼئ چې دا د دې چې کوم تصویرونه یا په انګریزه کې ورته آپټکس وایي چې دا راښکاره شي، نو دا به هم د ولسونو ترمنځ یا د هیوادونو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو فضا نرمه کړي؟
ما خوشته ځکه چې له شی وی 14 جنوري پاکستان 14 جنوري جواب ورکړ، نو سفیر پاکستان خپل د ایران راوبل او د ایران سفیر ته هغه چې هغه تهران کې نه دی راځي هغه هدف خو نه دی، سفیران هم واپس راغ په 20 د جنوري باندې او د بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړه د پاکستان خارجه وزیر دیم راغی او نن بیا چې کله خبري ناسته وه نو د ایران خارجه وزیر دام وویل چې د ایران ولسمشر ته صدر تر پاکستان لخوا د سفر بلنه ورکړل شوې ده او دوی چې د دواړو غړو دا اتفاق و چې هغه هم ډېر زر پاکستان ته سفر وکړي، نو تر ډېر حد خو د تعلقات اړیکې چې وي هغه نارمل حالت ته راغلي دي، خو چې کومه موضوع باندې اختلاف راغلی و چې وسلوالې ډلې پاکستان وي په ایران کې دي د دې مخالفین او ایران وي پاکستان کې، نو ګمان نه کوم چې دغه مسله دومره زر حل شي. تاسو به یاد وي چې څنګه دغه حمله وشوه، دغه وروسته بیا پاکستان وویل چې نه مزدوران هغه د پاکستان د بلوچستان د سرحدي سیمو څخه ایران ته دي، دا وی چې وتښتول شول هلته ووجل شول، نو لکه دغه مشکل دی چې تا ګومان نه کوم بل ګوره تاسو چې شول در خبره کوو، نو دا لکه دا جوړ شو او بیا دغه نه پس د مسلې شته او ایران مخکې سوورې پاکستان ته غواخونم کړی دي، ځکه چې په ایران کې کله حمله وشي خاص کر په بلوچستان سیستان کې ناغي پاکستان د کوته نسی چې ردی وسوال مخالفین دلته نه یا راغلی یا واپس لاړ او د رنګ پاکستان دا خبره کوي، نو ګمان نه کوم چې دې البته غ سفارت
تعلقات لن غوت طاهر خان کرا ته وای یو خبر راته روخانه کی په دې خبري غونډه کې یو خبره شوې دا چې د ایران د خارجه چارو وزیر امیر عبدالحیان دا خبره وکړه چې موږ په دې باندې موافق یو چې دا مسلې یو دریمګړی هیواد موږ دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات خراب وي یو بار خرابوي، خو نو می وانه غسه
نو ګوره د ایران خو یو موقع پاتې شوی دی، هغه اکثر امریکا نو مخلی د امریکا اشاره کوي، خو هغه چې کله بیا خپل ملک اکثر داسې خبرې کوي نو دغه یو ځینې وخت کې حساسیتونه ځینې هیوادونو مشرانو لري چې هغه په دریم هیواد کې کله وي نو بیا دغه رنګې نمونه د دریم هیواد اکثر نه اخلي، چې کوم روایت مونږ ګورو پاتې شوی دی، مونږ د خارجه وزیران راځي یا نور مشران راځي، نو اکثر خو امریکا باندې دي تور لګي چې دا دی، خو بهرحال دلته خو نوم وانخسته او همدغه وویل چې پاکستان او د ایران تعلقات دغه رنګ وو چې لکه مشکل پیدا شنو ډیر زره هغه واپس خپل خدا دا وویل دا تل چې د ایران او د پاکستان چې کوم د پوله دا پاره باندې دغه ځکه مشکلات شته وسلوال خلک ته موجود دي او هغه دوی چې د مسلو لکه یو بنیاد هم دی.
صحیح صحیح، ډېر مننه طاهر خان اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی هم دی موضوع کې پاتې کیږو او څنګه چې تاسو اوریدل چې د پاکستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وینا هم وکړو، په دغه غونډه کې دوی د مختلفو موضوعاتو باندې د خبريالانو د پوښتنو ځوابونه ورک، په دې اړه باندې سیړن کاران سره نظر لري د پاکستان ایران تعلقات د مهال په کومه کچه ولاړ دي، په دې اړه باندې د اسلام آباد نه راشد ټک دارا پور علی کلی.
د پاکستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو د ترګرۍ په ضد شریک ګمونو اخیستلو او په دې اړه یو بل سره په مشوره کولو باندې اتفاق کړی دی. په 9 جنوري د ایران وزیر خارجه امیر عبداللهیان او د پاکستان نگران وزیر خارجه جلیل عباس په یو مشترکه پریس کانفرنس ته ویناوې وکړې. دوی ویل چې ترګرۍ دواړو ملکونو ته ډیر زیان رسولې دي او ترګران د هر څه د دریم ملک په خوخه کوي. د پاکستان وزیر خارجه وویل چې دوی د انتخاباتو نه پسته ایران صدر ته د دورې دعوت هم ورکړې دي. په 10 جنوري د ایران لخوا د میزایل حمله او د پاکستان لخوا د جوابي حملو نه پس د لومړی ځل چې دواړو ملکونو په داسې سبه یو بل سره خبرې کوي. اگرچه سفارتي اړیکې سوره جوړان دي بحال شوی وي، خو ډېر تجیانګران دوه ورځې وړاندې د ایران په سراوان ښار کې د نهو پاکستانی مزدورانو وژل خطرناکه پیښه ګڼي او وایي چې د نامعلومو وسلوالو لخوا که داسې پیښې نورې وشوي نو دواړو ملکونو اړیکې بیا خرابېدلی شي. په پېښور پوهنتون کې د سیاستیاتو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان وایي چې ایران او پاکستان د یو بل سره جنګ نه کوي، خو د دې پیښې نه پس په یو بل ته د شک په نظر ګوري. د د مشال لډو پوښتنه داسې ځواب کړه،
دی واقعی خو پتا نه لگی ویلے وای مونږ نه دیکھڑی، خو البته دادا تعلقات ما شال نے سو فیصد رو مکہ سے نشی کرے مخکم گئی یو بل باندے با چڑے رمینہ نوا خو کنٹرول کی بے تعلق خپل ورانا ساتلا خپل اصطلاحی و کنٹرول کی ساتلو اگر سر یار داوا چاہا یو بل باندے بے جالون ہم لوگ کو کتابو سے دیر زیادہ ورانا پا دیر زیادہ ورانا نشوا خو بیا ہم زگرم چاہا مخکم ہوندہ بنی مخکم نبا یو بل تا لگ زیاد الرٹی او زیاد بشکو
په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کلمنګار ایوب ملک په دې نظر دی چې پاکستان ته د ایران د حملو جواب هم نه ورکول پکار. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل،
آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہر صورت میں تعلقات نارمل کریں. حکومت پاکستان اور ایران
دا وقت ضرورت دارے چھ مونگ پا ہر حال کے دا ایران سر اخیاری کی وسطو پاکستان اور ایران دوارو تا پاکار دے چھ پا خپل خپل ملک ترگری ختم کری مونگ تروس ادا کار نہ دے کرے اور دارا تشویش خبر ادا زمان خپل خیال دارے چھ پاکستان تر خیو پر مختق نشی کری تر سو پر دا خپلو گواندیان و افغانستان ایران اور ہندوستان سر اخیاری کی اور تجارت نے بھی شروع کری کنن زمان دا ہندوستان سر تعلق خوشی نو پاکستان دا 45 بلین ڈالر تجارت مرکز جوڑے گئے
شی جو انڈیا تجارت کرنا چاہتا ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ اس کا پاکستان ہب بن سکتا ہے.
اسلام آباد کے دان روزپانے بیورو چیف امیر وسیم د نامعلومو وسلوالو او غیر سرکاری خلکو لخوا د پاکستانی مزدورانو وژل خطرناک ګڼي او وایي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره چټک او مؤثر ګامونه اخیستل پکار دي. د مشال لډو پوښتنه داسې ځواب کړه،
ایران نے جو سب سے پہلے میزائل اٹیک کیا تھا ہمارے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں تو آف کورس وہ تو اسٹیٹ لیول پر ہوا.
ایران پر بلوچستان کے حکومت میزائل حملہ کرے ہوا خا پر ریاستی سویا ہوا اور زر حل شوا خدا پیخا خطرناک ادا چدانا معلوم ہوگی چکا ان کی سوک تھی دردی غیر سرکاری خل کو پیجنگلی پکار دا اور پدے کے ہم ڈر ذمہ واری دا ایران جڑی گی زکہ چپیخا حل تشویدا خو بیا ہم دو وزیر خارجہ دل تے اور زمنگ دو وزیر خارجہ سر خبر ہی کری مدالی ثبوت تو چدواڑا حکومتوں نے تعلقات خراب اول نہ
ہوا. دونوں طرف جو حکومتیں ہیں وہ تعلقات کو خراب کرنا نہیں چاہتی.
اسلام آباد کے دنمل پوہنتون دین ڈاکٹر خلیل سلطان وج دا ایران او پاکستان ترمیز دا اڑی کے خراب دوسرا پٹول اسما کے گڈوڈی جڑے دلی سی دا پدے حق مشال لڈیو تو ویل
دوالا ملکونا آئیڈیالوجیکلی ڈیفرنٹ دی کرا وین آئی سے آئیڈیالوجی زما پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہم دا خو ریلیجیس آئیڈیالوجی مختلف تھی حالانکہ دی یو بلتا برادرلی کنٹریز ہوئی خو آئیڈیالوجی مختلف تھی ان دا سے قسم سے کانفلکٹ رائے کرا انو آگے لبا دا مذہبی رنگ ورکول ڈیر زیاد آسان چی اور پائے کہ نہ صرف پاکستان کے بلکہ پٹول ریجن کے با یو ڈیر لوئے مسئلہ اور یو ڈیوائیڈ با پیدا شی خوب دیر ٹول سکے سے دا چائنہ رول ڈیر زیاد زی اپریشیئٹ کم چائنہ ڈیر ٹائملی میڈیئٹ کلے دے تھرو ڈپلومیٹک مینز.
دا پاکستان اور ایران ترمیز دا یو ارب ڈالر تجارت کی گی اور اس دوڑ ملکوں ترمیز یو تڑون شوی دے چھے دا دے تجارت ہو جم 15 ارب ڈالر تا ورہ سوی پا 2008 کال کے پاکستان دا ایران دا گیس اخیستلو معاہدہ ہم کرے وا اور ایران دا دے دا پر 980 کلومیٹر پائپ ہم لگاولے دے پاکستان پخپل حدود کے پدے کار نہ دیکھے. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته وګورئ. اوریدونکو، په پاکستان کې د فروری د 8 د عامو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو امیدوارانو کمپاین روان دی. په دې لړ کې تحریک انصاف هم د جنورۍ په 28 د ملک په بیلابیلو برخو کې جلسې وکړې. البته په کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې دا جلسې ځکه له سره ونه شوې او یا هم کمرنګ وي چې پولیسو د دې ګوند ګڼ غړي ونیول. پولیس دریځ لري چې په ځینو ځایونو کې د امنیت ساتلو لپاره د قانون 144 دفعه لګولې وه، نو ځکه د خلکو پر غونډېدو پابندي ده. خو تحریک انصاف وایي دوی سره ښکارا زیاتې روان دي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز لري.
د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشران وایي چې د کراچۍ پولیسو پرون د جنوري په 28 دوی انتخاباتي کمپاین ته پرې نه خودل او هغه وخت د دوی د 15 نه زیات غړي او پلویان ونیول چې دوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کراچۍ ښار په کلپټن سیمه کې پر امنا لاریون کولو. د پولیسو او پی ٹی آئی پلویانو ترمنز انختی 100 ساعته روانی وی چې پولیسو په لاریون کوونکو اوخ کی بیون کی گیس وکارو او هوایی ډزې هم وکړې. د کراچی خار د ختیځی ضلع د پاکستان تحریک انصاف یو مشر امیر حمزه بیا مشال لیډیو ته ویل دوی پر راتلونکو انتخاباتو کې د پرخه اخیستونکو کاندیدانو سره پر امنه لاریون کولو او دا د دوی د انتخاباتي کمپاین برخه وو، خو پولیسو یې لار ونیولا. امیر حمزه وایي د دوی ګڼ شمیر پلویان پولیسو ټپیان کړي دي چې اوس په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
یو طرف ته حکومتي چارواکي دا وایي چې موږ ټول سیاسي ګوندونو لا لیون پلینګ فیلډ ورکړی دی، اور بل طرف ته د کراچۍ په ښار کې یو پر امن احتجاجي ریلی باندې حمله کول، پاغې شیلنګ کول، پاغې لاټي چارج کول، چې په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف ګڼ شمیر کارکنان چې په هغه کې زنانا اور ماشومان هم وو هغه جوبل شوي دي، اور په ګڼ شمیرو کارکنانو باندې پولیسو ایف آی آر هم کټ کړی دی.
امیر حمزه زیاته کړي چې د دوی د 15 نه زیات غړي او پلویان پولیسو گرفتار کړي دي او مقدمه پرې هم درج کړي دي. بلخوا د سیمې پولیسو ایس ایچ او ذوالفقار علی شاب یا مشال لیډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي چې پولیس د تحریک انصاف د لاریون په وخت د امنیت ساتلو لپاره موجود وو، چې د پی ټی آی پلویانو پر پولیسو برید کړي او تر لسو زیات پولیس عسکر یې جوبل کړي دي. دی وایي د پولیسو سره نه لختی وي او نه اوښکې بیونکي ګیس ټوپکو، موږ د دوی د امنیت لپاره موجود وو، خو د راتلو سره سم دوی په پولیسو برید وکړو. د لسو نه زیات پولیس پیانې جوبل کړي دي، د پولیسو ګاډي ته زیان اړولی دی، پولیس پیانې زخمی کړي دي،
پولیس کی موبایل توڑ دی، پولیس کے سپاہی زخمی کیے.
د یادی پیښې وروسته د پولیسو ایس ایچ او ذوالفقار شاه بیا د شپې ناوخته مشال لیډیو ته تایید کړي چې د پی ټی آی پلویانو په ضد مقدمه درج کړي او د شلو پورې کسانې پکې نیولي هم دي. په کراچۍ کې د یاد لاریون او پولیسو سره نښتې په وخت د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ یو سیاستوالي زهرا ندیم بیا مشال لیډیو ته ویلي نگران حکومت د راتلونکو ټول ټاکنو نه د پی ټی آی بهر ساتلو لپاره هر غیر قانوني لار وکاروله، خو دوی به د هغوی مقابله کوي.
کمپین چلا رہی ہے، صرف پی ٹی آئی کو کیوں روکا جا رہا ہے؟
دا وای د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا انتخاباتي کمپاین روان دي، یوازې د پاکستان تحریک انصاف لار اول نیول کیږي. موږ نن هم پر امنا لاریون کولو او لدې لپاره وړاندې نه اجازه هم حقستی و، خو بیا هم موږ کمپاین ته نه پرېږدي.
تو پھر کیوں اس کمپاین کو آپ لوگ روک رہے؟
د پاکستان نگران مرکزی او سن حکومت او بیا د ټاکنو کمیشن د پی ټی آئی دا تورونه رد کړي او ویلي ټول سیاسي ګوندونو او آزاد کاندیدانو ته د انتخاباتو کمپاین لپاره یو شان موقع ورکول کیږي. په کراچۍ کې د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف پلویانو ترمنځ د خطې په داسې حال کې شوې دي چې له دې وړاندې د پی ټی آی رسمي ویب پاڼه هم تړلې شوې ده، او پی ټی آی ګوند وایي یا دا ویب پاڼه د راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخیستونکو خپلو کاندیدانو د کمپاین لپاره کاروله چې د جنوري په 15 تړلې شوې ده. ټاکلې شوې ده چې د 2024 کال د فروری په 8 په پاکستان کې به انتخابات وشي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان پړومبي ځل په آزاد حیثیت په بیالا بیلو نخو په دې انتخاباتو کې برخه اخلي، ولې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14 د ټاکنو کمیشن پریکړه په ځای وساتله او تحریک انصاف ته د کرکټ بیټ نخا ور نکړه. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو واورېدل چې بیلابیلو سیاسي ګوندونو او سیاستوالانو خپل انتخاباتي کمپاین ته زور ورکړی، دوی بیلابیلو سیمو ته ځي او له خلکو سره د پرمختیايي کارونو وعدې کوي. په کورمه کې هم د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلۍ کاندیدان یا امیدواران پر خلکو ګرځي او رای غواړي، خو دغلته د خلکو لوی مسلې څه دي؟ دوی د انتخاباتو له کاندیدانو څه غواړي؟ طارق ورغزی په دې اړه د کورمې د ځینو کسانو سره خبرې رالیږلې.
سید صبیر حسین، کورم ویلی ٹیچر ایسوسیشن وائس پریزیڈنٹ. مو رتون کے مینی ایم فینا دا تو کوتی چھ دوی متوال اوال کور امن بوندی وکی زکہ چھ کلے ایمو کور ما پ امن شولا نو یقینا دیتا خود بخود ترقی رچی او دی سارا سارا لکموت ایجوکیشن کے ڈیر زیاتے مسلی دی پ ڈسٹرکٹ کورم کے نئی یونیورسٹی تھا او نہ میڈیکل کالج تھا دی سارا مودا کم سپتال دے دا چون کی اپگریڈ نہ دیوا واڑا بیماری یا مودی جی نہ پشاور تچو ایمو کما پسمان دا لکا دے او ڈیر غریب لکا دے دی کہ بل سپتال اپگریڈ شی خو مو ٹولو نہ پوکس حکومت هغه امن باندې ده.
زه پرچینار اوسیدون کې ملک عبدالله خان په نمائندګان حکومت منتخب شي نموده ټولو د هغه خلک سره په خپل کور نه به کور شوی دي. آئی ڈی پیز ہوتا وہی ٹی ڈی پیز ہوتا وہی پاکستان مختلف علاقوں کی وہ سی نوئی دا امید لگی سیرا دا کم خالق دا کم نمائندگان تو منتخب شی قومی اسمبلی تا صوبائی اسمبلی تا ذرا شی نوئی بہ دمو کڈوالو متعلق کی خصوصی توگا باندھے با کوشش کئی مو پسے پورا بائی طریقے سرا او خپل حقوق سره به خپل خپل علاقو ته واپس بوتپلی دوی پرا پرا کوشش کوي او دوی پرا پرا دوی محنت کوي.
زه حبیب الرحمن د صدیق ضلع کورم نه تعلق ساتم او په پېښور کې ایلیمنت ایجوکیشن فاؤنډیشن کې ایز اے ډایریکټر پروګرامز کار کوم. به حیثیت ایجنسی څخه کله دا مرجنګ وشو نو 10,000 ارب روپۍ څخه دوه تلاس کولو لپاره ملوي. اولین فنډ څنګه به هر کال 100 ارب څخه دوه لګي. پروس کال سکوم ریڈنگ هغه صرف 34 ارب لګي دلی د بکی پیسې مونه یو قسم واپس هونته لوړې. نو دا هغه کرونی چې په دی باندې د مو فنډنګ ریس شي. دویمه خبره دا چې تو کوم څه دی هغه په تیارو کې ډوب دی او هغه ته پالیسی میټرز په کور دی لکه تعلیم صحت دی دو لپاره پالیسی میټر ڈیولپ شي چې هره مو فلانی 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 ځایونو کې ای کیټګری سکولونه او کالجونه او هسپتالونه په کور دي او فلانی 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 ځایونو کې بی کیټګری او فلانی فلانی باقی کول امپلیمنټیشن څه به د لوکل ګورمنټ کوري او څه به د پروینشل ګورمنټ کوري نو هغه به بیا کیږي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. اوریدونکو د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند پرون د جنوري په ویشتمه بلکه بل ورځ خپل انتخاباتي منشورونه خبر کړل. د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې د منشور تر ټولو مهم ټکی یې د ملک اقتصاد رغول دي. هغه زیاته کړه چې که ګوند انتخابات وګټل نو د بجلی د فی یونټ بیه به ښکته کړي. پیپلز ګوند بیا په خپل منشور کې په هر ضلع کې د انرژۍ د تولید لپاره د گرین پارک تر څنګ د پوهنتون جوړولو وعده هم کړې ده. تفصیل راشد خټک نور.
په پاکستان کې لویو سیاسي ګوندونو د خپل انتخابي منشور اعلان په داسې وخت کې وکړو چې په انتخاباتو کې تر 2 هفتو هم لږ وخت پاتې دی. مسلم لیگ نون او پیپل پارټي دواړو په 28 جنوري انتخابي منشورونه وړاندې کړل او رسنیو ته ولېږل. بیا په ټولنیزو رسنیو هم خپاره کړل. د دواړو زور په ملک کې د انرژي بحران ختمولو او خلکو ته په ارزانه بیا بجلی ورکولو باندې دی. د منشور نه علاوه دواړو سیاسي ګوندونو مشران په جلسو کې هم د 200 او 300 یونټو پورې بجلی خلکو ته مفت ورکولو وعده کوي او وایي چې انتخابات ګټلو نه پس په زرګونو میګاواټه بجلی پیدا کولو لپاره ګامونه اخلي. خو ډېر اقتصاد پوهان د دوی وعدې د ووټونو اخیستلو لپاره جذباتي نری ګڼي او وایي چې سیاسي ګوندونه داسې پلان نه لري چې په اسانه عملي شي، ځکه چې پاکستان د IMF نه د پیسو نړیوال صندوق نه قرض اخلي او اقتصادي پالیسۍ په خپل خوخه نشي جوړولی. بعد کې د ډان روس پانی د اقتصادي چارو رپورټر مبارک زیب خان په دې حق له مشال لډیو ته وویل.
اکنامک پرسپیکټیوز کې د دوه مینیفیسټوز ته ګورو لکه دا د دې بیسس چې کوم دي نو هغه کنفرم نه دي، لکه هغه په فیکټس باندې بیس نه دي. هغه منتھلی او کوارټرلی چې کوم ایڈجسٹمنٹ کیږي نو هغه مکمل مسلسل روان دي او ټیرف هم دونه زیات کو او دغه باوجود هم زمونږ سرکول ډیټ چې دی د اکتوبر پورې 2.6 ټریلیون روپیز دی. نو د دام راغ ډیټ سره به لکه دا ریلیف ته څنګه ورګځه کچې ستا 70-80% خلک چې کوم دي نو هغه فال کوي د 300 یونټ پورې. دا ماته یو پولیټیکل سلوګن کاری لکه د دې ریالټی سره تعلق نشته دی.
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان وایي چې دومره ناوخته د انتخابي منشور اعلان کول په خپله د سیاسي ګوندونو غیر سنجیدګي ښکاره کوي. د د اقتصادي او انرژي بحران ختمولو په اړه د مشال لوی پښتنه داسې ځواب کړه.
پاکستان کې غټ مسله هغه د توانایي ده چې دلته کې بجلی ده که ګیس دی که تیل دی. دا کشته هم وسایل خو هغه شان کارول کېږي نه، نه د هغې لپاره څه پلان شته. که موږ سیاسي ګوندونه وګورو هغه زیات تر په نارو باندې راځي، خو په عملي میدان کې چې بیا کله که هغه موږ د تیر حکومت د پاکستان تحریک انصاف خبر وکړو یا د هغې نه مخ پاکستان مسلم لیگ چې کوم حکومت و یا نور حکومتونه چې څومره دي، بیا چې کله په اقتدار کې دغه سیاسي ګوندونه راشي نو دوی بیا هغه اهداف هم بدل شي، د دې هغه فکر هم بدل شي.
ډېر ته جنګران وایي چې زیاتره سیاسي ګوندونه د اقتصاد پوهانو ښه ټیم نه لري چې یو د عمل قابل منشور ورته جوړ کړي او په ملک کې د انرژۍ ستونزه هواره کړي. خو اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد د انتخاباتو نه پس د حالاتو ښه کېدو په اړه خوشبین دی او باور لري چې سیاسي ثبات سره په ملک کې اقتصادي ثبات هم راتلی شي. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل.
چکل هم تو بل فیر که بیا سترانگ اکنامیک دیسیژن تنه شارش ده نو ده بجلی آغا پراپر قیمت اغشته شنو ایک تو بیا سب سبیز ورکه و مختلف شینا که نو دغا دو پارتی دی چه دوی تو امید که دیشو خوب دار طول دیپند کهی چه تسو پوری پولیٹیکل سٹیبیلیٹی ندر آغلی و پراپر الیکشن اوشی او کریڈیبلی او خلق اومنی او پقلار کینی بیا دیر سکی دیشی او که دغا نو او پوست پولیٹیکل ترمائل شروع شو کم چیز مونگا پا تاریخ که دو ادری داسی واقعات شتا هغه به بیا زما خلل ډیر خطرناک
الیکشن کمیشن اف پاکستان د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. د سیاسي ګوندونو نمائندګانو او آزاد امیدوارانو ته انتخابي نخې هم ورکړې دي او د بلټ پیپر چپول هم دوام لري. په انتخاباتو کې تر 13,000 زیات امیدواران برخه اخلي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او ستاسو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان وایي له پاکستان سره د پولي دواړو خواو ته ترهګري ډلې شته چې نور هیوادونه یې ملاتړ کوي، خو دوی دواړو هیوادونو ته ګواښ دي او پر ضد به یې تهران او اسلام آباد په ګډه اقدامات کوي. امیر عبدالحیان دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جیلانی سره تر کتلو وروسته ګډې خبري غونډې ته وکړې. د سوات په مټه کې د غیرت په نوم یو هلک او جینې وژل شوي دي. د مټې تحصیل کالاکوټ پولیس ثانې مشر سچو شریف الله خان نن سهار مشال لیدو ته وویل چې پرون ماسپښین لاکو کار خور نومی کلی کی پا کور دنونه یوی خزی خپل لور او یو حلق ده غیرت کنون وجیلی دی. تحریک انصاف وایي په کراچۍ کې پولیسو 15 ویجغړي نیولي او د دوی پر جلسه یې وختي بهیون کې ګیس کارولی دی. د تحریک انصاف یو ځایي مشرې زهرا ندیم د جنورۍ په 23مه د پولیسو سره د نښتو لږ وروسته مشالې لیدو وویل چې په قصدي ډول دوی کمپاین کولو ته نه پرې ښودل کېږي، خو پولیس دا تور ردوي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اخترجان منګل وایي په څرګند ډول معلومیږي چې د فروری په 8مه کېدونکي انتخابات به شفاف نه وي. هغه پرون په کوټه کې یو جلسې ته وویل چې نگران حکومت او پوځي اسټبلشمنت خبرداری ورکوي چې په انتخاباتو کې د خپل خوښي سیاستوال کامیابول به په نارامه بلوچستان کې د لږو ډیر پاتې جمهوریت مرګ او د نورو بلوڅانو د نارادا کولو سبب شي. د ایران عدلیه وایي په دغه هیواد کې د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور نن څلور کورد ایرانیان پانسي کړل شو. د اوکراین د هوایي دفاع اداره وایي نن دې د روس هغه 8 ډرون الوتکې غورځولي دي چې د هغه هیواد په څلورو سیمو کې د اهدافو په نښه کولو لپاره یې پروازونه کول. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوس راځو د خبرونه په لور. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د هغه وروستي برید غچ به واخلي چې په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې شوی او درې امریکایي پوځیان پکې وژل شوي دي. جو بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې پر لاس لرلو تورنې کړي، خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې د هغه برید په وړاندې به ځواب ووایي چې سوریه پولې ته څیرمه د اردن په شمال ختیځ کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې د بې پیلوټه الوتکې لخوا شوی او په نتیجه کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. جو بایدن په دغه برید کې چې د ده په خبره د شنبې د ورځې ناوخته د جنوري په 28مه نیټه شوی، د زیانمن شوو کسانو دقیق شمېر ونه ښود، خو یوه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی وروسته وویل چې د پوځي پرسونل د لږ تر لږه څلور دېرش غړو معاینات وشول ترڅو معلومه شي چې مغزي صدمه یې لیدلې که نه. ښاغلی بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنې کړي، خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جو بایدن چې پرون یکشنبه د جنوبي کارولینا ایالت ته د سفر په مهال څرګندونې کولې وویل تېره شپه مو سخته شپه درلوده او زیاته کړه چې زموږ پر یوې اډې په یوه برید کې موږ درې زړور کسان له لاسه ورکړل او موږ به ورته ځواب ووایو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې هغو خطرونو ته په پام چې په غزه کې د روانې جګړې پر سر په سیمه کې د ناامنۍ د زیاتېدو پر سر څرخي، امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی د ارزونې له مخې له هغو څو ډلو څخه چې په سیمه کې د ایران له ملاتړه برخمنې دي، یوې پر امریکایي پوځیانو د دغه برید تر شا لاس درلود، خو په دې اړه باید دقیقه څېړنه وشي ترڅو معلومه شي چې دا کومه ډله وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وروسته په یو بل جلا بیان کې وویل په داسې حال کې چې موږ لا هم د دې برید په اړه حقایق راټولو، موږ پوهیږو چې دا د ایران له ملاتړ د برخمنو هغو وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوی چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي. بایدن ویل موږ به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړو او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به په ټاکلي وخت له هغو ټولو سره حساب وکړو چې د دې برید مسؤل دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل او په دې اړه لګول شوي تورونه یې بې اساسه وبلل. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل په سیمه کې د مقاومت ډلې د تهران د امر تابع نه دي. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په وینا دغه برید به یقینا د بایدن پر حکومت فشار زیات کړي چې په وړاندې یې کوټلی اقدام وکړي. گریگوری امبریو چې د یوریشیا گروپ په نوم د جیو پولیټیکو خطرونو له څېړنیزې ډلې سره دی و څېړونکو په توګه کار کوي. د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل چې دغه حمله په سیمه کې د لوی کړکېچ ښکارندوی کوي او متحده ایالات اړ دي چې سخت او سمدستي ځواب ورکړي. اردن دغه برید تر وروستي بللی او د غندنې تر څنګ ویلي چې د خپلو پولو د دفاع په ټینګښت کې به له متحدو ایالتونو سره همکاري وکړي. عمان مخکې ویلي وو چې دغه برید د اردن په خاوره کې نه بلکې د پولې بلې غاړې ته د سوریې په خاوره کې دیره د امریکا پر یوې اډې شوی. که څه هم په دې اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د راپورونو له مخې دغه برید سوریې پولې ته څیرمه د اردن په خاوره کې د ټاور 22 په نوم اډې شوی چې یو امریکایي جزوتان پکې دیره دی. اردن چې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالتونو یو نږدې متحد دی په خپل خاوره کې شاوخوا 3000 امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړی. دا هغه ځواکونه دي چې معمولا په سوریه کې د عملیاتو ملاتړ کوي. په سوریه کې هم یو شمېر امریکایي ځواکونه له څو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره دېره دي.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخابات پاړه تازه خبرونه، شننی، مرکه، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو نړیوالی موضوع تر راغوم. کسو هم د دوه غونډې ته د وربل شو خزو نوملړ تر اوسه رسنی شوې نه ده، خو د خزو د حقونو پر شمیر فعالان وایي هله لري چې په ټکو د طالبانو له سیاستونو زیانمن شوی خزی د غونډې ته وربو بلل شي. دوی په افغانستان کې د خزو سنی وضعیت ته اشاره سره ویل چې دا مهال په افغانستان کې خزی تر ټولو زیات زیانمن دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک وایي د افغانستان په اړه دوهی غونډې ته چې ټاکل شوی د فبروري په 18 او 13 جوړ شي د افغان خزو مدني فعالانو یو شمېر استازي هم بلل شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د وضعیت په اړه د دوهی غونډې څخه چې د فبروري په 18 او 13 جوړیږي د افغان خزو او د حقونو د فعالانو تمې یو شمېر دوی وایي تمه لري د غونډې ته هغه ښځې وبلل شي چې د دوی په ټکو د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوې دي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو فعالې فوزیه کوفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د غونډه کې باید هغه کسان چې له طالبانو سره مخالف نظر لري او ستونزې لري به وبلل شي، په ځانګړې توګه هغه ښځې سیاسي او مدني فعالان چې د طالبانو له سیاستونو څخه زیانمنې دي. دا به یوه سیاسي پروسه رامنځته نه کړي او ښکاره خبره ده چې دا کار د طالبانو دریځ پیاوړی کولی شي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سعیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې باید د ښځو ونډه پیاوړې او معنا لرونکې وي.
کومه غونډه چې په دوحه کې جوړیږي باید ښځې زیاتې وي او د هغوی رول باید مهم وي او هلته بحث باید ډیر د ښځو په اړه وي، ځکه د افغانستان اوسنی وضعیت داسې شوی چې ښځې حتی نفس هم نشي وستلی. په دې اساس باید ټول بحثونه د افغان ښځو د برخلیک په اړه متمرکز وي.
تازه د ملګرو ملتونو سازمان د دوحې په غونډه کې د افغانو ښځو د استازو او مدني فعالانو د ګډون اعلان کړای. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل
د غونډې د یوې برخې په توګه به د افغانستان د ښځو د استازو په ګډون د مدني ټولنو له استازو ځانګړو استازو سره یوه ډله ییزه غونډه جوړه شي.
نوموړي د افغانو ښځو او مدني فعالانو د نوملړ په اړه چې د غونډه کې ګډون کوي جزئیات ورنه کړل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی.
یو میرمن چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې د توقیف پر مهال ورسره تاوتریخوالی شوی دی. طالبان هر لحظه کوټې ته راننوتل، وهلم یې په ربړي پایپ سره، هره شیبه یې وهلم او ما چیغې وهلې او ژړل مې. زما له چیغو سپکاوی یې خوند اخیست. ما خوښي د هغوی په سترګو کې لیدله. دوی وخندل او په لوړ غږ یې وخندل. حتی که د نورو مېرمنو د ژړا غږ له شاوخوا خونه اورېدل کېده، دوی خندل او زه یې هره شیبه وهلم.
یو مې خندیدن، باز هم لته کوب میکردم.
خو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویانو له دې وړاندې ورته ادعاوې رد کړې وې او ویلي دي چې نیول شوې ښځې او نجونې څو ساعته وروسته د دوی له کورنیو د ضمانت تر اخیستلو وروسته خوشي شوي دي. تر دې وړاندې هم د نیول شویو نجونو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو د دوی د لونو د خلاصون په بدل کې د دوی څخه پیسې اخیستې دي. طالبانو د جدید میاشتې په 11مه په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړل چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول. له دې جملې څخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما پر دغه بهیر نیوکه کړې او دا کړنه یې د اندېښنې وړ بللې.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
بلوچستان ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله لا هم تجارت ولاړ دی او په نتیجه کې زرګونه خلک بیروزګار ناست دي. د چمن پر لت درې نیمې میاشتې پورې شوې دي خو لا هم دا غوښتنه نه ده منل شوې چې پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزه شرط ختم کړي. د پاکستان لخوا د پاسپورټ او ویزه شرط لګېدو د نور تجارت ترڅنګ هلته ورځني مزدورۍ کوونکي پانډیان د دوی په خبره لغړیان سخت ځپلي دي. دوی وایي زرګونه خلک پر پوله له روزګار کولو پرته د آمدن بل هیڅ لاره نه لري. پوښتنه دا ده چې دا خلک د پولي تر تړل کېدو وروسته د کور ضرورت څنګه پوره کوي. دا به د بوریوال کاکړ په دې راپور کې وګورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې هغه پرلت لا هم روان دی چې په زرګونه خلک پکې ناست دي. د 2023 کال د اکتوبر له 28مې په روان دي پرلت کې ناست زیاتره هغه پانډیان یا لغړیان دي چې پر دې پوله بیا هر ورځ په شا د تجارتي سامانونو غوټي یا پندوکي وړل او راوړل. د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لګولې دي، نو ورسره د دې خلکو روزګار هم درېدلې دي. دوی وای په چمن کې نه کارخانه سته او نه هم زراعت سته، نو ځکه یا پر پوله د تجارت سامان وړل راوړل د آمدن یوازینی وسیله وه چې اوس د دوی په وینا له تیرو درې نیمو میاشتو ورباندې بنده سوې ده. د باز محمد په نامه یو بیروزګاره سوي کس د جنوري پر 28مه مشال راډیو ته وویل چې د لغړیانو شمیر لږ تر لږه 40,000 دی او د ده په وینا دا ټول اوس پر سوال کولو مجبور سوي دي. د ویل کوریا پولی ته څیرمه دی او د پولی تر تړل کېدو وړاندې درو ورونو کار کاوه او اوس ټول بیروزګار ناست دي.
موږ مقصد په کور کې ډیر لستانې زنانو فاميلي ګرد ډیر لستانې پر دروازه باندې موږ لغړتوب کاوي چولې وړې دال وړې برا وړې پلمیټ وړې د ورځې 15 ساعت 5 ساعت تلور ساعت دا غلې ګټلې یارې وته ویلې بیا بل څه ویلې. موږ بل روزګار نشته دا غلې لغړتوب چې مسار بمبه ګټلې مقصد بم بلاغه بچول شي نه براوړي. موږ کور چې دي شته څه زره مصرف کړي د میاشتې چې گزاره کې چې لږ مقصد شي بیا لږ دې مصرف کړي.
باز محمد وویل چې دوی د پولي لټړل کې دوه رئیس خپلې بچت کړې پیسې خرج کړې دي او اوس یې وار لمخه 15,000 روپۍ په پور اخیستې دي. د عبدالهادي په نامه بل کس مشال راډیو ته وویل چې دوی په کورنۍ کې ټول څلور وشتنه دي او یوازې درې تنه پکې پر پوله د سامان وړلو راوړلو روزګار درلود. دوی ویل د ورځې شاوخوا 1500 روپۍ ګټلې او په هغه بیا د همغې ورځې د ضرورت سامان اخیستی او اوس ور باندې د آمدن دا وسیله تړلې ده.
دا څلور میاشتې کېږي مونږ بیکار ورته ناست یو مجبورې قسم دین په قرآن کې په تناره والا سره ډوډۍ په پور وړو هغه مات نه دوه واره جواب را کړی دی مونږ مجبورې یو ډېر مال دا خامخا پر مونږ باندې خطره رانسي یا دا ما د ځان سره وسیت لیکلی دی یو لک 15000 روپۍ پر ما باندې دي.
عبدالسلام نومي بل پانډي مشال راډیو ته وویل په کور کې اته تنه لري او دای پکې د ګټي یوازینی کس و خو اوس د پولي تړل کې دوه لک بلا دای هم بیروزګار ناشته.
پلار می نشه کوي نشه یې مواد باندې اقتصادي دغه کوي او زه بیروزګار یم اوس وسکونو خو وړ کې یو مور پلار خوندې یو وړ کې ورور دی نو ما یو لک 40000 روپۍ پور کړې دي په دغه سره می کړې دي سبا یو تاریخ ته اړوم بس اوس هغه هم د تاریخ یې هغه درما بدتر دي خامخا یې غواړي اسرای د کرایې دي تو ډېره مجبوري حالات خراب دي قرض می کړې دي اوس د کار سړی نه څه نور قرض مشترای کی.
د پاخه عمر لرونکي محمد غنی هم له دې بیروزګار سویو څخه یو دی. دی وای د لاري تړل کېدو اوس پر سوال مجبور کړی دی.
د میاشتې تقریبا وړ غوړي جو خرچا د شنه ده تقریبا اویا زره شپېته زره داسې بس راکړي چې درې میاشتې شاوخوا کېږي بېکار ناشي یا یو لک پنځوس شپېته زره داسې خپلې ولې هغه ختمې سولې ستا سپور د دې سپور نه دی هغه لاس راباندې شي یا بل لاس راباندې شي بس په دغه رقم ګزاره ده زموږ ته.
دا بیروزګار سوی په زرګونه خلک وای تر هغه وخت به پرلت ته دوام ورکوي چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط نه وي ختم کړي. دوی وای د پاسپورت او ویزې شرط ځکه نه مني چې په ورځ کې څو ځله پر پل اوړي را اوړي او د دوی په خبره دا ممکن نه ده چې هر ځل دی پاسپورت او ویزا استعمال کړي. د پاکستان حکومت وای یو خو دا دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي او بل د دوی په وینا دا ګامې د خپل ملکی امنیت او قاچاق مخنیوي په خاطر اخیستې ده.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصرې پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو سواد کې د تیرو دریو ورځو راهیسې په غرونو واورې ورېدلې او لاندې سیمو کې بارانونه هم شوي چې ورسره وچکالي ختمه شوه. دا په سږنې ژمي کې په سواد کې لومړی واوره ده. په معلم جبه کې واوره اکثر په نومبر یا په دسمبر کې کیږي خو سخ کال د جنورۍ په پای کې شوي. البته د سیمې خلک په دې وجه خوشاله دي چې د سیلانیانو تک شروع شوی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان معلم جبې ته ورغلی او هلته یې د سیلانیانو ځایي خلکو سره خبرې کړې.
دې وخت کې زه د سوات ملم جبه کې یم او سوات کې چې تیر دوه ورځې راهسې چې دینو په غرونو باندې واورې ورېدلې دي او سوریږي باران نوم شوې دي سره خوشکساري چې دا ختم شوې ده. ملم جبه کې ما سره یو مشر موجود دی چې هغه خپل ماشومان دراوستل دي د سیل لپاره. دنه پښتنه کوو د موسم په اړه باندې او د دې د ماحول په اړه باندې. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
په پیژندګلو را سره وکړئ.
زما نوم حضرت علي دی. زما تعلق د منګوري سره دی. نن مې د دې ماشومان سره راغلی ما نن دویمه ورځ ده په سوات د په غریزو سیمو کې واورې کېږي. نو نن موږ ملم جبې ته راغلي وو. دا زموږ د منګوري ښار سره ډېر نږدې باندې دی. نو خپل واړه مې راوستلي د ښه انجایمنټ کوي او ډېر ښه واوره شوې ده. ملک چې ده د علاقه چې ده ټوله سپینه پرته ده او روډونه هم ښه کولاو دي. میلمانه را روان دي ځای په ځای باندې موږ یینو او دا خلک د دې واورې د خپل او د دې دغه لپاره راځي او د دې د پندوس کېږي.
یو ده خوشحالي و او من به ملم جبې کې په دسمبر او پر کې بعد یو په نومبر کې واورې کېږي او دا اوس د جنوري اخرنه وخت دی کنه. نو سوې دا واورې کې دوسره به اساس انتیاګان نشي.
اصل کې خبره دا ده چې د بارانونو نه نشي او واورې ډېر لکه لیټ ټایم کې وشوي. مخکې به واورې دې وشوي چې هغه باندې وسپینه سلې رااله. نو دا واورې ډېر وخت پرته وي هغه سره زموږ د سندونو دا ډېر زیات دغه موږ خو بیا هم اوس دا چې دا کمی واوري او دا کم باران جو شونو کم خوشحالي او دا کم د بیماریان چې دي نو دا بوچ دي شي دا به کم اس کم د سره وړي خفه ده وشي علاقه ده
ماشومان سره خبرې کو په دغه اړه باندې ماشومان نغري دي او دوی چې دین وورو باندې یو بل ولي او خوندونه تیاری بچو ته را تخپل نوم وایا او د کم ځای نه راغلي او څونه واورو نه دي خوندونه واغستل
زمانه فریال نوم دی او زه د منګور نه راغلی یم او مونږ په کلي کې مزي وکړی او خوند پکې واغستو
تاسو نوم دی بچو
محمد مزمل
ته کم ځای نه راغلی
منګوري نه
نو څنګه واورې څنګه ولګېدې
بس ښه مزي ولګېد
نو څه دی وکړل دلته کې
انجویمنت یو کو بس یو بل خو وشتو
ځان دې ګرم کړی دی دستانی خو دې اچول دي کنه کوټ ته مچورې خونی وکړو
خونی وکړو
دته کې اوریدونکو مونږه د ملم جبکه د روډ په غاړه او یو ریسټورنت او یا خوراکونه چې جوړي دا سره یو دنه پښتنه کوي چې واورو شو داسې بره خوشاله دي ومن په نومبر کې واوره کې دلته بیا په دسمبر کې د اوس جنوري اخیره ده تر سره خپل په جنورو کې تاسو نوم ده
زه سر دي د ملم جبکه شیدون کې ما نوم دې سیدان یو بختیاله منوم ده
او دغه دا کاروبار کې
دا ډېر په خانه کوم چې
څه په خېبل منو لسه زور
بس موږ خدای دې شي جرګن په خو پاره می په خو او بس دا وره چې کړو شي یم لمر شي نو زموږ ټول بچو ټول خلکو کاروبار پکې سٹارټ شي
څه کال وره ورستو شو لېټ شو ورستو
نو بس او یي وره لېټ شو ملمنه جوم کم څه کال کنه نو وره په نسبت باندې ملمنه ډېر زیات راځي
کاروبار سره کمزور شو
کمزور شي یو
ورستو وای وخت ورم شو خلک شروع شو
ملمنه مل مشهور ده د خلکو خوشاله ده چې کاروبار موږ یې خو انتظار خو کوي وره ملمنه تواله ده کنه نو خدای وای خبرې دې رزق اسماني ده
د اوټونو پکې دي دی وجه خلک خبره دي
نو بس دې دی وجه هم د خلک ډېر مصروف لري په دغه اوټونو کې په دې کې کنه
نو وره کې دوه سره بیا دلته سونه خلک راځي سونه
وخت یاره جوړې راځي سمره ګرمه کوي سمره یخنه کوي راځي دا د دې جمی جدا ملمای صحیح ده لکه د ګرمه چې سمره ملمای کنه دومره د جمی ملمای سي وي
نو دلته بس سونه خلک دې سره روزګار سره وابستای
نو یاره ډېر خلک به روزګار دي دلته خپل منځب کې څه صدقه نشته دا لوکل خلک هم راځي او چنچونو ولا راشي او ټوټل ولا هر سره یو ټوټل کې دوه درې غسان پکړه
دا مرګره ورته ناشته دن نه کنه په کمره کې دا په د سر د خبرې کو کنه دې کم ځای دې السلام علیکم
و علیکم سلام
څه نوم دې کم ځای
جی زه هم ملم جبی اوس یو دن کې ابوبکر مینوم دې
دلته څه کار کوي دلته چيله راغلې کنه سودا غدا دې
دالو دې چکر ورو لګو مې لګ چې مې و اسکو په دې ریسټورنټ کې
موسم خدای کنه
موسم خو ماشالله ډېر خپل موسم
څه څه کال وره کم شو دا موسمي بدلونونه دی وای دا غي د وژنه کم شو نو څه تاسو سونه متاثر کړه
مطلب بالکل جی بالکل وره ډېر زیاته کم شو ډېر لیټ وشو اصل کې دا ټایم چې کم دی نو دا وره نه دی خو بلکې لګ لیټ وشو ډېر زیاته لیټ وشو
دې سره سیلګری ته سونه نقصان ورسېږي
یره جی ډېر نقصان ورسېږي او لاول بچیدل ته کې کمونو دا ټورست په ډېر زیات راتلل د دې ووري په دغه باندې سکه ووره نه ونو ټورست ډیر زیات کم دي بل د الیکشن بګي شروع دي د دې د وجم ټورست دلته کې ډیر زیات کم راځي
ټیک او ریدونکو ملم جبکی او ملم جبکی چې دینو عموما د دسمبر په میاشت کې ووره کیږي دا جنوري اخرنه ورځي دی او پروري شروع کیږي د سره د لوکل یا مقامی خلکو چې د سره خو یو سیلانیان را تک کم شو وبم کمې ده او راتلونکي وخت کې چې د محکمې موسمیاتو د اطلاع ورکړي دا چې سلور 15 ورځې به بیا ووره کیږي او موسم به چې دینو د سره نورې خي بځونی کې به بارانم کیږي د سره خپل قربانی احمد خان ته د ملم جبین اجازه ورکړي د الله په امان
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کوو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي لوګ د بیلابلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو
زه د لاور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د مرکز پیښور په شمول صوبې په یو شمېر نورو سیمو کې د باران لکېدو سره وچکالي ختمه شوې. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي له پرون راهیسې پیل شوي باران به تر درې ورځو پورې جاري وي. دوی زیاتوي سږ ژمی په پاکستان کې بارانونه خورا کم شوي چې له وجې د دوی په خبره په خلکو کې ناروغۍ زیاتې شوي دي. د چارو شنونکي اندېښنه ښایي چې د کم باران کېدو له وجې به د صوبې پر زراعت او هم د بجلی پر پیداوار بد اغېز وشي. تفصیل د پیښور نه غلام غوسرک.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې د اټکل سره سم د جنوري د وېشتمې د شپې نه د خیبر پښتونخوا د پیښور او خواوشان نورو سیمو کې بارانونه شوې دي او د لری پرتو سیمو تیرا سوات او دیر په غرونو واوري هم ورېدل پیل شوې دي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مرستیال مشر محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل چې روان کال د تیر کال په نسبت د جمی د بارانونو ترتیب ګډوډ شوی وو. محمد فهیم زیاته کړه چې دا واری د جنوري په پای کې د جمی بارانونه او واوري پیل شوې
او دا به تقریبا یو درې څلور ورځې به دا سپیل وي او په دې کې په مختلفو ځایونو کې وقفې وقفې سره د باران امکان ده او په غریزو علاقو کې چې دا نو هغه د واورې ورېدو امکان هم پکې شته. د ژمي بارانونه چې دی ندی شوي دی که څرنګه چې پخوا به کېدو یا کوم چې یو ترتیب و د ژمي بارانونو هغه سې ندی شوي په دسمبر کې هم چې دی خپل نارمل نه چې دی نو بارانونه کم شوي دي. نو دا چې په پرسنټیج حساب سره وګورئ نو خواشا پنځلس سوه پرسنټ چې دی نو په باران کې کمی راغلی ده.
ډاکټران وایي د یخ او وچ موسم وروستو چې اوس بارانونه پیل شو نو د سینې او د سا ناروغۍ به مخ په کمېدو شي. د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د تنفسي ناروغیو ماهر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو دوه میاشتو نه د بارانونو نه کېدلو په وجه د دمې سینې او سا رنځونه زیات شوي وو.
د فلو وایرس چې کوم دی د هغې پهلاو ډېر زیات شوی هغې د وجې چې په کم کور کې به مونږ قتل چې یاره دوه درې کسان د په زکام کې مبتلا دي نو دېنه مونږ دا ایزیوم کړل چې یاره دا همدغه د انفلوئنزا وایرس د وجې دي. همدا دغې د وجې په مارکیټ کې د انفلوئنزا ویکسین د تیر درې څلور میاشتو نه شاټ و. دویم چې کوم هغه راځي نو دې کې څه مونږ سره د کووډ کیسونه هم راغلي او د هغې شدت چې کوم دی د مخکې نه ډېر زیات کم و. دریم چې کومې بیماریانې نو په هغې کې د دمې بیماران به مونږ ته ډېر زیات راتلل د خشک هغه د وجې نو چې کمو خلکو ته د دمې تکلیفونو هغه بیماران په دې ورځو کې د هغو د بیماري ډېره زیاته شدت اختیار کړی و. خو الحمدلله نن په ډېرو ځایونو کې څه نه څه بارانونه وشو نو امید لرو چې یاره دا کمې بیماریانې وې کوم د انفلوئنزا سپایک کم راغلی و یا د دمې بیمارانو نو هغه به دې سره ښه کافي حده پورې ګزاره وکړي.
دا چې ولې په روان جمعی کې د پخوا په نسبت د یخنۍ بارانونه او واوري په خپل وخت ونه شوې په دغه اړه د ماحولیاتو د چارو پوهان وایي چې اقلیمي بدلون په پاکستان هم ډیر بد اثرات پرې باسلی دي. په دغه اړه په پیښور کې د ماحولیاتو د چارو پوه آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې که د معمول مطابق د جمعی بارانونه او واوري نه کیږي نو د موسمي بدلون د اثراتو په شکل کې به سیلابونه او وچکالي زیاتیږي او په سیندونو کې به د اوبو د کمیدلو اندېښنه وي.
شلو کالو کې چې نه دا پیل ځل داسې دی چې په یخنیانو کې په نادرن ایریاز کې سنوفال ډېر زیات کم شوی دی نو د دې به دې ځل ګرمیانو کې هم ډېر نیګیټیو امپیکټس راځي چې ګراؤنډ واټر بچې دی هغه ریچارج به هم کمیږي او هغې نه علاوه چې کم دی ڈیمونو کی بم اب کم را روانی نو ہائیڈرو پاور جنریشن بم کم وی اریگیشن دا پارا اب کمی دا ایگریکلچر دا پارا مطلب حکومت لا پکار دی چی مطلب نور ایڈیشنل ذخائر دا اب جوڑ کی چی کم مونگنا ہر کال دا سیلاب پا شکل کی اب ضائع کی گی چی اگا سٹور شی اگا دا سی کلونو کی بیا اکارڈنگلی یوٹیلائز کی دے چی غٹ ریزروائر سے دا پارا پکار دی چی سنگا لکا ڈیولپ ملکونو کی دی امریکا پارنگ ملکونو کی دی یا چائنا کی دی نو اغی سر دا ڈیمونو زخائر چی دی دا کلونو کلونو پورے موجود بھی کو پاکستان سر ٹوٹل زخائر چی کم دی اگر دا دیر شروع دی.
د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي د جنوري د ویشتمې نیټې نه پیل شوي بارانونه به تر دریو ورځو پورې په وقفې سره روان وي، او د موسمیاتو محکمې په را روانه اونۍ کې هم د نورو بارانونو امکان څرګند کړی دی.
د مشال ریډیو د سېشنبې یا نهې ورځې اونیزې خپرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یوه بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پنځو بجو